آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په لړۍ خپل پیغامونه راته پریښي دي زنو افغان کډوالو چې درا استول غواخ سره مخامخ دي شکایت کړي چې د پاکستان پولیس ور سره ناوړه چلان کوي او دوی دا تور هم پوری کوي چې په همدې سړه هوا کې د پاکستان پولیس د دوی کورونا او جنگړی ورانوي دا چې پاکستان ولې په دې حساسو شرایطو کې چې جمعي هم را روان دی او په افغانستان کې بشري ناورین هم حاکم دی دغه ډول پریکړه کړي په دې اړه په افغانستان کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره مرکه هم لرو او ریدونکو تاسو خبرې چې د دې پروګرام په پای کې د ورکشو عزیزانو او د حقوقي د مندل په اړه پیغامونه هم راټول شوي خو اوس راځي د اوریدونکو هغه پیغامونه وورو چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر څرنګوالي آزادي رادیو ته پریښي دي
السلام علیکم رحمت الله برکاتو زه د آزادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم الله دې وکړي جوړ ورو به یې ځوندی به یې سرور لري ورو پاکستان کې مر سره ډیر ځلن کیږي مر سامانونه ګرځول کیږي مر ریکارډونه ضروري ریکارډونه راسته استل کیږي ورو ورو پیسې پنا کرا سخصل کیږي ورو
السلام علیکم خان احمد يم د خوست خار څخه در سره په تماس کې یم د پاکستان مهاجرین چې د پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره اخر یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر حقوق سره روانه ده دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې د افغانان په داسر ژمې کې کارونه رنګ نه کې د ملک ته راونه باسي دا ډېر لوی ظلم دی
السلام علیکم زه د پنجاب نه سید خبرې کوم دلته کې چې کوم د مهاجرینو نیول شروع دي دا کوم چې د کارډو والا دی هغه هم تنګول کیږي او کارډونو والا هم تاڼو ته بوځي هغه هم نیسي هغه هم تنګوي او دلته د مهاجرو ډېر تنګېدل شروع دي نو موږ تاسو ښه اله دا ده چې د اواز نشر کوي چې د دې لپاره یو پروګرام وکړي اواز نشر کوي اواز اوچت کوي چې د کارډونو والا هم دلته تنګول کیږي او د کارډونو والا هم نیول کیږي
سلام علیکم څنګه ښه جوړ په خیر خیرت وګورئ د پاکستان تماس تر څنګه نیولې دي څنګه د افغانستان د کندهار ولایت په کندهار کې نیولې په ټول لکه مې پوسټیو اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی راغلی یم پاکستان کې اوسم اوس پاکستان پرېږدي نه دلته او هلته موږ ژوند په خطر کې دی دلې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي هلته ویشتلی یم په افغانستان کې کولمې مې ټوله په لښتي کې دي ستی سوال بل د دوم د نړۍ سمه دا غوښتنه ده چې زموږ ستای سمه دا غوښتنه ده چې زموږ ږغ درې چا پرې ورسېو نړۍ سمه غوښتنه ده چې زموږ خاور دې وکړي اخر به موږ کوو څه پای به مو شي
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر څرنګوالي مو ازادي رادیو ته پریښیو په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر روان دی او سلګونه زره کسان افغانستان ته ستانه شوي د پاکستان موقت صدر اعظم خپل وروستیو څرګندونو کې د بیا اسناد کډوالو د استلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له پاکستان سره د افغانستان مسایل به هغه وخت حل شي چې کابل کې د پوینا یو مشروع حکومت رامنځته شي سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن پوښتلې چې ولې د پاکستان حکومت په ځانګړې توګه موقت حکومت د سلګونو زرو افغان کډوالو د استلو پریکړه کړې
دا ډېر یو غیر انساني غیر اخلاقي کار چې دی پورته کو او دا څه ویل کیږي چې په دې کې د حکومت زمره دانو خو دا نظامی خلقو چې کوم نه دا پیسہ راځي کوم نه پدی باندې د پاس او روت پر او نه نگران حکومت دا اختیار دی چې دا دومره غټه غټه پیسې لیل کی ځکه چې لدوی او نه نه مسولیت چې کوم نه اخو او انتخابات کول دي نو دا خپل مسولیت نه پاس بلاړو او یو د پیسې راوکړي چې هغه ته خلک مریان دی او هغه د پاکستان او د افغانستان په اړیکو باندې ډیر زیات جوور منفی اثرات پیدا کوي. او بل دا ټول لږ دا چې پنځه لس لکه خلک چې کوم دی هغه په تکلیف کې کړه په دې ژمي کې چې نه هلته کور شته او نه هلته کاروبار شته او دلته چې کوم نه کورونه پرې وران کړو او کاروبارونه یې په ختم کړو بچي د سکولونه را وښکلو او دغه چې کوم دی په سامان یې پټول لرې کړو چې تاسو به یو خري یو شپ کیس دا یو صندوق بدان سوړی او دا کې کنه له دا ته ولېګل پولیس ته ولې د کتابو وځي نو دا یو ډېر د ښکارې وکړي زما خې نه کړې سو مارک کی دا خو په بین الاقوامي قانون کې د کوم دې اس غونډه نه
مننه مشر تاسو ویل چې دا فیصله کېدای شي د پاوز وی پاکستانی چارواکي خصوصا پاوز څه غواړي لکابله مشکل دی اشرف غنی صاحب حکومت او طالبان راغلی طالبان ویل کېده چې دوی په لګان هم دی ملګری هم دی او یا وو نو دوی څه غواړي لکابله
دا غي دا اندازو چې د پاکستان کې چېرې بریدونه چې چوي دي په پوله باندې او پاکستان کې دنه 14 نه کې دي چې چوي دي نو په دې کې افغانان نه دی او په افغانان کې کوم نه پاهي کې اخر کوم دي چې دلته کوم د مهاجرو په حیثیت باندې اوسېږي او اسنا لري خود د توسيږي پای ته داخل خلاص دي دا خبره بالکل غلطه را چې کوم بریدونه تيږي د دایښ خلک ته تحریک طالبان پاکستان خلک ته کوي ته دې کې د افغان مهاجرینو اسلاس نشته افغان مهاجرینو دا سلوي خلک ته تیر کړی وي اوس پرې دی باندې الزام نه دی لګېدل دي اوس پرې د پاکستان په سیاست کې څه نه راغلي دي اوس پرې د مقامي لانجو نه ځان پر اساس کړی دي دې مقامی خلکو سره ډېر ښه اړیکې پاتې شوې دي او د یو بل نسب ګډې شپې نشته دی د پاکستان اکانومي ته نقصان نه رسولې بلکې په داسې سېکټرو کې لکه د ترانسپورت او د کنستراکشن او د نورو سېکټرو کې دی د پاکستان اقتصاد ته تقویت رسولې نو دا خبره چې دی په دې 14 نو کې او په دې بریدونو کې افغانان مهاجر چې کوم نه راغلي سلاس دی دا یو بالکل غلط مفروض ده
بل پښتنه دا چې دوی وای دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه دوی اسناد نه لري ان رجستر شوی نه دي دا کسان لږونه کال پاکستان کې پاتې شوی دي ولی دوی رجستر شوی نه وو تاسو کمشنری کې مو وخت کې پاتې شوی یاست
دا هغه خبره ده چې کوم ځکه په خپل لیکلو کې او وینو کې ورس کومه دا افغانان چې په پولا کراس کې او دلته پاکستان ته راشي دي ته هیڅ پته نه دي چرته زو دې صرف دا درک لګولې چې په فلاني ځای کې فلاني خار کې فلاني کلی کې دې خپل خپلوان دي ذکرې خلک دې دې ته ځان رسېږي دې د دې نه دي خبره چې ريجستریشن به څنګه کیږي او نور چې کوم دې دا شناختی به څوک ور کوي دا د پاکستان نه مامورینو مسولیت دې چې هغه دې ځان ورسېږي او دې چې کوم دې نو دا کی ريجستر کی او دې شناختی ور کیا رضی مستقل
کابل او اسلام آباد څه په کار دي چې دغه شان لانجی په خپل منځ کې ختم کیږي چې کله نه کله راولاړيږي کله په پولو باندې دازي وشي کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي څه په کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجی ختم کیږي
دا په پولو باندې کوم لانجی دي نو تاسو ګورئ چې درې سو ټرکونه درې سو جازونه دا په کراچۍ په بندر ولاړ دي دغه اوس پورې کوم نه دغه نه شوي نو هغه سامان ټول خرابې کی تورخم ته ورشه چمن ته ورشه نو په سلګونو ټکونه چې کوم نه ولاړی وجه صدا وجه دا چې دلته لس محکمې کار کوي نو یو یو محکمه چې کوم نه یو سر چې کوم نه لغې ټول دغه به مشر وي نو دا فیصله به اسانه وي او دلته هر یو محکمې خپل مشر دی هغه خپل فیصله کوي نو بیا خبر نه راځي چې تر رشوت هم ته دیږي او ته چې کوم نه یو ګنټه وانه کار چې کوم نه هغه په ډورو جوړی کیږي نو بیا دا تاجران چې کوم دی هغه بخپشي دا غي تاوانم کیږي او د خلکو چې کوم تلک راته چې کوم رکاوټ دی دغه چې کوم یو بل مسره ده دغه خبره تعلقات اړيکي بالا ختیږي چې دا د بيزو کار چې کوم دی لګسان شي دته چې کوم نه کابل کې اجرال آباد کې د بيزو د پرسو درخواست برې په ناغت وي ته پښپد مې انتظار کې پښپد مې انتظار به سو کوي باید چې غزور سیستم ولري پاس سیستم راغی یا هغه د شناختی په دابانه باید خلک پریږي د پاکستان هم خلک پریږي افغانستان هم خلک پریږي او دا چې کوم نثار اونډه شوی دی په دې کې چې کوم د زی په زیبانی هغه دروازې جوړې کی او هغه باندې دا په شناختی کارت پر اساس باندې خلک پریږي نو الا په چې په داړي کې ختي نو ورس پرې په داړي کې زمخ یې رضا ده چې نور هم خرابي
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې د ازادي رادیو واتس اپ او غږ ثبتون کې ماشین ته مو پریخي دي.
فادي ورګړي یو ضرورت ته پیخي نو اند کلی کور نه ونې ستر کاروبار او ته دفتر او بیا تر سنگره دا شان شته د پور ورکړه. اما افغانستان کې تبن اوس د پور ورکړي اعتبار یو څه کمزور شو دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاری زیاته شوله. زمونږ کې هیواد کې پور هغه چاته ورکول کی چې ګوري سبای لنډون کړي کول شي د خپل پور ادا کینو. په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکړي چې کاروبار جوړي ماش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض وړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکی. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یانو کاروبار ډیر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي. ولو کډی نږدې پروان هم پیږي چې عربي کاری چاته دا بیچارو به ماته څه راکی یانو ما سره به سم کاری وکي.
السلام علیکم د ازادي رادیو رتون کولیدم کوټوله ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې وایم چې یو سړی ډیر له انتها زیات قرضدار کېږي، باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې. او بل هغه ته ټوله غټ خبره ده چې هغه مجبور نه کړي، هغه دونه مجبور نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي. هغه بیا پور ورکول توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپل قرض کړی توانې سویم، کاروبار مې کړی په وخت توانې سویم، یا چا پیسې را چوړې دي تقریبا هغه پور اوس د ما له وسه پورته ده، زه د ورکولو توان نه لرم. خو د ما باندې څه د چا پیسې دي هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي ما پیغام تاسو نشر کړی ستر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلی او د صله رحمې پیدا سي. السلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما د طالبانو د دغه صدا خوښته د حکومت د مرستې ټوله ماجر ته ورویشي.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي رادیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي، سونه ماجرین در پوتره سو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه دکې زایس یو به تعالی دی او کیسې جوړ شي. نو سلام با احترام
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه نیکه لوړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کېم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله نا کله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. هغه د زما په خپل شخصي نظر باندې د خارجیانو یو د سیسی دي. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی. د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. څلورویشت ساعته یو څوک کولی شي د یوه ولایت څخه تر بل ولایت څخه، د یوه ولسوالۍ څخه تر بلې ولسوالۍ پسې، او د ولسوالۍ څخه تر ولایت پسې راترامت وکړي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت ته جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی، دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ لن نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمتین د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د سفر د سیمې څخه دغه پیغام پیرم. زما د وروستو چارواکو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ دپاره دغه کوتل سم کې جوړ کړي، ځکه چې ډېر خراب دي، مشکلات سره مخ دي.
السلام علیکم آزادی کارکوونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ صدر سره په اړیکه کې د ولیګل په نامه د کنجک د سیمې سره پیشته زوی د کلي څخه زما د اسلامي اماراتو صدا غوښتنه ده چې اول زموږ بند موږ ته وتړي، د اوبو د ذخیرې دپاره، د چښلو په اوبو پسې د مساکلا خلک اریان تللي دي چې څه به پو وکړو، او دوهمه غټه غوښتنه مو دغه ده د اسلامي اماراتو څخه چې زموږ سړک پوخ کړي. په ټول افغانستان کې سړکونه جوړیږي، ډمبرونه جوړیږي، یو د مساکلا د ولسوالۍ کې هیڅ خدمت نه دی سوی. دغه مساکلا ولسوالۍ ته دي د اسلامي امارت پاملرنه وسي. زموږ خپل مریض چې تر ګریشه او لښکرګاه پسې رسوو، سخت مریض، هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي د ډېرې کچې لارې څخه. نو دغه زموږ د حکومت څخه غوښتنه ده چې دغه سړک موږ ته جوړ شي، او دغه د رود بند موږ ته وتړي. نو موږ دا غوښتنه لرو د اسلامي اماراتو څخه چې دغه دوه کاره موږ ته وکړي. نور نه مرسته غواړو، هیڅ شی نه غواړو. دغه د ولس لپاره یو ډېر غټ خدمت دی. دا اوس الان په مساکلا ولسوالۍ کې ډامبر شروع دی، څوک وایي 50 ګزه جوړوي، څوک وایي 1.5 ګزه جوړوي، څوک وایي 200 ګزه جوړوي، خو لکه د پرو اشکال د 100 ګزه 200 ګزه جوړي، نور خدمت نه پشکې کیږي. دا قدر کې د موږ ته خدمت وسي په دغه حکومت کې چې دغه موږ ته د یو بند وتړل سي، یو د ډمبر موږ ته وتړل سي، ډمبر جوړ سي. دا غټه غوښتنه د زموږ د ټول مساکلا د ولس دا غوښتنه ده، یوازې زما نه، نه یوازې د وطن یا د کلي، د ټول ولس دغه غوښتنه لري، دغه ارمان په زړه کې.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه کوو. اعلی دوه کیسې جوړ او روغ به وي. مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه د مرستو کوم خلک چې دي، دغه د مرستو سرپرستان چې دي، دغه مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه، نو دغه کوم سرپرستان چې دي دغه خلکو په مهاړه باندې یو څه پوښتنې درویګنې پویل سوي دي، پیدا سوي دي. دغه هم غزنی د ولایت د ولایتي چارواکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خلکو پسې ودرېږي او پسې ټینګ شي. دغه خلک باید دا خاینان ګیر کړل شي، او موږ په دې اړه ډېر له حکومت سره راځي او ډېر ځنې خوشحاله یو چې دغه خلک باید له دندو لرې کړل شي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د پروګرام په ورستۍ برخه کې لجمن سره سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی شپږ کال کیږي چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا څلروش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو 0-2-8-1-8-1 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روښ خوشاله است. جامل ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-1-9. او دویم افغان بیسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه ولی خان د حجی ماسل زوی د پکتیا ولایت تاجیاریو دیروکیون د کلی اوسیدون کیم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه نیو پینګل شپاره سکولا کیږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلوماتی نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم رو وسو، نو بیا بدرکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډیره مننه. چې هر چاته معلومات وي وروره په دغه شمېره ده مونږ ته خبر وکړي، نو شیرینی به خپله وخوري وروره. که هغه هم زما ورور ده، وروره د ځاځي اریوب ولسوالۍ ده، د کیون کلي اوسېدونکی ده. که خپله دا اعلان واوري وروره ځان در ورسوي، که بل یو یار دوست یې اعلان واوري وروره، نو دا سره مونږ سره د همکاري وکړي وروره. دا سړی در وولي پهلا کابل کې یو. بس ښه وخت ده، غواړم علام مال شه وروره.
ګران وروره ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو لطفاً په راتلونکو کې کوم پیغام راستاوه خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0-0-9 چې د البته د افغانستان کور نمبر دی، وروسته بیا 0-0-9-4-9-4. تکرار 0-0-9 و 0-9-4-9-4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلي وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یو لس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې مونږ سره په تماس کې شي. 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکراروم، ریبا شماره ده 0 85 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 9 0 13 125 9. والسلام الله پاک تاسو ته زر در.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یو څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 79 94 515 1. 0 80 82 23. 0 80 15 3. د واټساپ شمیره ده 0 80 90 94 515 1.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز، له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی، دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي یا څه نه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ لن نه کوي، دا دی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدخشان ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پیژم. اول ته چې ټول همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بادغس ولایت څه توجه وکړي. د بادغس په ولایت کې ډېره بې امنۍ د ورور حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی په امارت کې یو غټ خلیګاسته چې بې واسطې کار نه کیږي، د خوار او غریب کار نه کیږي، واسطه د لوړ کار ډیر کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 0 0 4 0 0 2 2 1 4 2 1.
آزادی میلمه.
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټره ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زه زم کار ته، پاته 3 یا 4 ورځې په کور کې یم. نو چې په کومه ورځ کار ته زما نو 5:30 بجې زه باید راجګه سمه او بعد لږه د خپل ماشومانو لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سمه. نو تقریبا 2 بجې باید زه له کوره ووزم، په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1 ساعت و 45 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 10 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع وم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري، خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته نه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده، خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسی مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سه کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې، بیا سه زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه ده سه هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غونډه ده، لکه کلتور غونډه ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر مانه پوهه زیاتې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم همدارنګه د ما په ایسه کې کله مانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ماته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشاله کېږم سي زه دې خبره واورم، یا کېدی سي هغه یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زنه یم خبره، نو زه دې خبره باندې سوچ کولای سم یا که ووم نه منم سوچ په پکوم او ځان په پپایوم.
تاسو په دغه روغتون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري بل دي چې ډاکټر یاست؟
د نه مخکې سي هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یو برخه ده سي پیغه کې، یعنی زه خپل ترڅان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلوم در ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سی په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سی سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس می خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سټ کوم فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار پاړه نوري پښتنې وکما چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې می چیرې کړې دي؟
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسن فپوري او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو. بیا په هغه کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته ویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چای یخ کیشي چې واورم وینو یخ به شاید ډېر کېدو.
او شاید تاسو معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیر لسوه شپا پینزو سم که مقابل تب تراغلو. بیا دو کالا و روز ده سی کالا ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع که مخصوصا ده کالا روسی اسکر و سی اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرتو که. نو پویغو که زه هم پیشتورده یا پاکستان ته مچته کور اخلم درې کال ته وایو نو تب می پونیمای کې پریشو یعنی ختمه ولې منسو هغه دې زنزین کورنۍ ستونزو له خاطر مو سه الکان بایت وتلې وایله لملکنه نو د غوسره به موږ مجبور سو سه او زو اجرته مو کو بیا باتل دریم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سه کچيري
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو تب ته دوام ورکو
نه د له خاطر سیمه د هیڅ هغه ګوندونو سیاله ته په رسمیت پیژندل سي ول دغه ګوندونو هغه مننه درلودو شمولیت یا دغه کارت مننه درلودو نو یې ما په تپ ته داخلي دو کې ډېر زیات ستونزو سره مخامخ شوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې ما درخواست ولې شو بیا یې لاهور ته ولجلم نو لاهور کې بیا هم دا خبره و سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نه و سی په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا حالته ما یو دوه کشمیری ملګری پیدا کړی په لاهور کې سی دغه پلار وزیر د صحت په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل بدل غي بیا ماته دا سیټ راکو
په کوم په هانتون کې دی لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټول لکه د جنکو پانتونو او استادان ټول شزوي
دغه ټپ پانځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مې پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پانځي د الکانون جونیو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلای وای سې زه په شنوم راک بریالي سوی وای خو لاور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي حالته ډېر زرز داس و نه یوازې سې وخت ما اول ځل خو په شنوم رو می بیا بریالي سم خلاص نکو او افغانانو چې په لاور ته په یلو یو تعداد او هغه د سند د سد بي ملامت او ما هغه د زب له خاطر یو تعداد سه دو چانس کې یا درې چانس کې کومه بدل خو بیا هم د هغه د
تاسو ول چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه د سی وی سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نمبر بریالي سي نو ته باید ځمات سي د زیاتو پسې کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شي استعداد خوندونو او هغه کې د لیا چا سي ډیر علاقه درلود لکم ل زده کړې سره هغه به کامې بي خو پاکستان کې یو بل سیستم او سي د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد که کنه فوس لکه زرکا ساو پنځه سیټه وم هغه به اخیستل شاګرد تکړه و کنه نو هغه څه کله به تب تراتو بیا نو مجبور اوسې زیار یا زحمت ډېر وباسي
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو پښتون په اخیره کې یو خاطره درلوده په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مهم کومه داسې قصه به په یاد شي زموږ ته اړین کله لپاره پزله پوری وی
د څه خاص جالب خونه ده خو یو شی ته مخ متوجه شو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یو د سیټه افغان ماجر یا ورکر سیو نو یو ټول پنځه کسه افغانان مجالته لکه یو گروپ هم جوړ کړی و همیشه به یو ځای به او یو بل سره به په تماس کې وو اړیکې هم درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شي ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوا سي ما سره د داخلي په سکه کوشش وکړو هغه د کشمیر و اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر و بیا مې بل ملګری سیمو پیدا کړ ما او دا بل کې یو ځای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف ته درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر نو نه پېژمه سي پدې کې او درې ملګری هم د کشمیر و آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغ شوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته سي کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سي کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طب فارغ شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړم او بعد لږه مې بیا په کار شروع نو کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نه شوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي چې هغه ته باید پروختون کې کار نو کو ستل سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سي او تجربه می زیاته سي او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د فاسي ورکر سيزالت کار شروع کما خو اول پښتنه دا و سي تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ سي دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبروي مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی د سې هغه مسلمان زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځمکه کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیوی نه تر نه نیوی پورې څه کار وکړو نو نه سو نه نیوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچ هم نه وکړې فکر به مې نه وکړې چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېر مصروف وم ډېر راضي وم او ډېر تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس یې تر یو کلنۍ نه وړکی یي یا کوچنی یي د زړه جراح نه درلود نه و بعد لپاره بیا ما خاوند تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امکانونه مو ورکړو او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد له هغه بیا ګوري. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو، په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کښې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کښې اوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته هغه غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض سو.
اولادونو په برخه کې که راته ووایست چې اوس څه وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه، یو خو په هغې کښې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کښې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دی لیدلی. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کښې، چې دا وکله وه، بعد هغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره یې اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کښې وایي چې په لندن کښې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو شو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کښې حسابېږي، په هغه کښې طب وایي. اوس شرې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کښې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، او یعنی مختلفو برخو کښې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسې د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تېرو 40 کلونو کښې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تېرو 2 لسیزو کښې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کېږي او نوې څېړنې پکې کېږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کښې یا په شروع کښې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسې د نورو ډاکټرانو په روزنه کښې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کښې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته، ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کښې ترجمه کړمه او داخل کښې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پوهنتون او هغه یو میډیکل یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پوهنتونه پورې، په هغې کښې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کومه. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کښې چې څومره ډاکټران افغانان زه پېژنم، مخصوصا چې ما کابل کښې ما په ټولګي کښې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړمه، هغوی هم ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د غو لپاره د دین چې کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم ورلېږم سي هغه ته اسانتیاوي. بله خبره مې دا و سي دا اوسنی ډاکټرانو سره سه تقریبا له 500 زیات متخصصین دی په کابل کې. یو غوت سه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورم مسلسل دوی ته دا وایم سه تر لیکچر دا د سه تاسو ماته خپل ستونزو وایې سه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري. دوی مان دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بنلی تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم سته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین څه کې د مسولینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم ځکه خپل د دین چې د ډاکټرانو امتحان اخلمه چې دوی ته تخصص ورکو زه هغه سره مې تماس نیولې هلې ځلې کومه سي کدا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت لاړې کویت ولې لاړې او بل دا برته و چې د کویت او د اوسنی کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
چې کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کېدی سي ډېر مفید نه یي خپلې ټولنې ته دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي یعنې کېدی سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي له شروع نه همدا خبره و سي ته بدلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که هلتګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو د دوی لپاره مشکل دا و سي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی و او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي ملمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټر محبوبه افغان و.
شرمی گما بدلای نشم بارا